پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې روسیې له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي. د دې او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو تر تفصیل مخکې او تر معرفي مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. امریکایي چارواکي وایي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره د انعام پیسې ورکړي. کابل او خوست کې چاودنې او هوان شپږ ملکیان وژلي. او پاکستانی چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. د خبرونو تفصیل. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. ورځپاڼه وایي د امریکا استخباراتي مامورینو ورته ویلي چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په دې اړه معلومات شریک شول او په مقابل کې د نویو بندیزونو او ډیپلوماتیکو اقداماتو په ګډون یو لړ ممکن ځوابونه وویل شول. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو دا انعام یو اندازه پیسې ورسته تر دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شلو تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېدا د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. د امریکا د ملي امنیت شورا په دې اړه پر استخباراتي معلوماتو په مارچ میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې. خو د ټرمپ حکومت په دې باب تر تیرې اونۍ پورې خپلو متحدانو ته څه نه و ویلي. په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې 2 تنه ووژل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې د سهار په 15:00 بجې د پلچرخي په سیمه کې په یوه کورلا موټر کې د مقناطیسي بام چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یې یوه ښځه او یو نارینه ووژل شول. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د دې پیښې د انګیزې په اړه هم چارواکو څه نه دي ویلي او مسؤلیت هم چا نه دی منلی. بلخوا د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله 4 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او 3 هلکان دي.
په دې پیښه کې 4 ملکي وګړي شهیدان او 3 نور ژوبل دي. په شهیدانو کې یوه جنۍ او 3 هلکان او ټپیانو کې 2 جنۍ او یو هلک شامل دي.
د خوست امنیت قمندانۍ ویان عادل حیدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو د هوان مرمۍ د ملکی خلکو پر کور د جمعې په ماسپښین ولګېد. وسلوالو طالبانو بیا پر دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان ووژل شول. د کندهار امنیه قمندانۍ نن وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ دره کې غوښتل چې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري پرې هوایي بریدونه وشول. د کندهار د امنیه قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې په دې بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د احمدشاه بابا مینې په یوه مارکیټ کې د اور لګیدنې په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځېدلې. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي اور تېره شپه ماسخوتن شاوخوا 8 بجې د سلیم کاروان بلاکونو ته نږدې په مارکیټ کې ولګېد. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د اطفایي عمله له پیښې وروسته ساحې ته ورسېده او اور یې مړ کړ. د امنیت قمندانۍ په وینا اور د برېښنا د شارتۍ له کبله بل شو چې په پیښه کې څوک ژوبل نه شول خو خلکو ته ډېر مالي تاوان واوښته. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. پاکستاني چارواکو د هوایي شرکتونو 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړل. پاکستاني چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی اے هوایي شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته په دې خاطر وکړه چې ممکن د پیلوټانو اسناد جالي وي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان پرون جمعه وویل لپلوټانو او د هوایی ملکی چلند ادارې له 15 جګپوړو مامورینو چې په درغلیو کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړای شوي دي څېړنې روانې دي. په هغو پیلوټانو کې چې شک کېږي اسناد به یې جالي وي 141 تنه یې د پاکستان په دولتي هوایی شرکت یا پی آی ای پورې اړه لري. د هوایی شرکت ټول ټال 450 پیلوټان لري. د پنجشنبې په ورځ پی آی ای وویل 150 پیلوټان یې په دې خاطر چې د پیلوټۍ اسناد جالي وو له کاره منع کړي او قراردادونه یې ورسره فسخه کړي دي. او وروستی خبر هم دا چې امریکا کې پرون جمعه په یوه ورځ د کرونا ویروس څه باندې 40,000 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمیر دی. له دې سره یو شمیر ایالتونه له هغه ګامه په شا شوي چې غوښتل یې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. تگزاس او فلوریدا هغه ایالتونه دي چې وروستیو دریو ورځو کې د نورو پرتله ډېرې پیښې پکې رامنځته شوې. د تگزاس ایالت والي دغلته د ټولو بارونو د تړلو امر کړی دی او په فلوریدا کې د بارونو دننه د شرابو څښل منع شوي. چارواکي وایي امریکا کې د کرونا پیښې ځکه بیرته په ډېرېدو شوې چې ایالتونو بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړل او ورسره خلکو ماسکونه لرې او د ټولنیز واټن سپارښتنې یې له پامه وغورځولې. د خبرونو پای.
اسا جیرډو په منسنی سپد دوله شپښنیوی او اف ام 3.5 په روان خبرونه کې به وړاندې د دې خبر تفصیل درکو چې د روسیې وی استخباراتي ادارې له طالبانو سره اړیکې نیولې او مرستې ورسره کړې. په دې خبرونه کې مو د زابل د بسکرانو له ستونزو خبرو.
نوم عبدالکریم مفتیګر سره نه توخم راکړ ورلو نمانیم ویلکل بیرته چراله ما چې ورته ویل دا خو مفتین اخبار کې تور کړی مخکیم دا لیکلی دی ستای نمان نسته وادر څنګه نسته ویل دی ویلک ویل دی رامزا کو.
دا به هم واوري چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یوه ورځ د کرونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د زهرو کاروان اونیس پروګرام کې به واوري چې د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار ډېر کرل شوی.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت سوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې یوې څارګري ډلې له طالبانو سره مربوطو وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی وو. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی او ویلي دي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د جمعې په ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوي دی ریپورت کې ویل شوي د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورټ وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک شوي وو او امریکا د روسیې لخوا د دې پام وړ ترینګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی و چې پکې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل و. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنه کړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي. خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانډ بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه درو خانه چی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر چی په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینې ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړې. خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د رپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه غبرګونو ښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړې چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی ان ان رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې لا 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړه ته نږدې شوه. سی ان ان وای دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لومړی مرستیالې له فساد سره د مبارزې تګلارې برابر کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر ټینګار کوي چې د ولسمشر دغه امر به په جدي ډول تعقیب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزی راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال دفتر وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ولسمشر د دستور د تطبیقولو لپاره به نه هیڅ اقدام لاسته کار نه شي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د دفتر د رسنۍ او د اماریکو مشر رضوان مراد وایي چې ښاغلی صالح د ولسمشر لولوري د ورکړل شوي صلاحیت په اساس د فساد په برخه کې په جدي ډول مبارزه کوي. ښاغلی مراد وایي، البته د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ولسمشر لولوري کوم دستور ورکول شوی ده، هغه په ولسوالیو کې، ولایتونو کې، همدارنګه په هغو لویو ښارونو کې تطبیقیږي له نورو امنیتي پلانونو او وزارتخونو سره یو ځای. همدارنګه ولسمشر اشرف غنی تازه دا لارښوونه کړې ده او لومړي مرستیال ته یې امر الله صالح ته په لویو ښارونو کې د جنایاتو د مهارولو په مالی نظام کې په ځانګړې توګه په ګمرکونو کې د فساد پر وړاندې او په کلیو ولسوالیو ولایتونو کې د سیمه ییزې حکومتوالۍ د کارنې امر کړی. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ولسمشر د مستقیمې لارښوونې په اساس د شنبې له ورځې به دای په دې اړه کار کوي. ښاغلی صالح ویلي چې له یو شمېر وزارتونو او نورو حکومتي بنسټونو سره به په ګډه د دغه لارښوونې د تطبیق په برخه کې کار وکړي، ځکه په خبره خلک رواني خوندیتوب تلمن دي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې اوسنی حالت باید بدل شي او په دې اړه به خلک له ټولو پرمختګونو خبروي. بلخوا بیا یو شمېر هغه کسان چې پخوا یې د اداري فساد سره او په دې برخه کې کار کړی ده، هغوی په دې باور دي چې اوسنیو سیاسي شرایطو ته په کتو او د دوی په خبره د یو شمېر دولتي کړیو نه په ملاتړ وبخې د یو شمېر دولتي کړیو د ملاتړ لمخې به هغه کسان چې په دې برخه کې لاس لري فکر نه کوي چې د ولسمشر دغه فرمان وبخې یا دغه امر د دوی دغه دستور به پر ځای کړل شي. ایوه یادونه باید وکړو چې په افغانستان کې په اداري په دولتي ادارو کې فساد، همدارنګه په ښارونو کې جنایي جرمونو کول او ورځ بلې ته زیاتېدل، دا هغه موارد دي چې په افغانستان کې خلک یې تل له سرخوږیو سره مخ کړي دي او په دې اړه په ملي او نړیواله کچه هم انتقادونه تل راپارېدلي دي او دا مهال هم چې موږ تاسو سره خبرې کوو په دې اړه د نړیوال لوري هم تل دا ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې مبارزه وشي. بل شي بس
مننه فیروزه جانې. و موریدل د ازادي راډیو له خبريال فیروزی عزیزی څخه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خپل لومړی مرسل امر الله صالح له فساد سره د مبارزې د مسولیت هغه ته ورسپارل دی او په دغه حسبه لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوی دی سر لننه په افغانستان کې شروع سي. په کابل کې تمکی شو د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی راډو چې په خپل تازه غنو کې کوم موضوعات چیرل دي دغه چا پی خبرونه ته ناجس اپی کتنه کوي.
هشت صبح ورسپانه خپل سر مقاله د سولې مسلې ته ځانګړې کړې ده. ورسپانه لیکي اسلام آباد ظاهرا هیله مندای چې د دوی ترملاتړ لاندې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې مهم رول ولري. سر مقاله کې راغلي یو څه چې پاکستان ترې ویره لري هغه د هند نفوذ دی او دا هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت سره هند د افغانستان په حکومت تاثیر ولري. سرمقاله لیکونکي اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه به د سولې پروسې ته زیان ورسوي. اسلام ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې راغلي د تاوتریخوالي زیاتېدو د سولې هیلې مړاوې کړې دي. اسلام لیکي په دې وروستیو کې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د سرمقال لیکونکي په باور په دغو حملو سره د خلکو ذهنیت بدل شوی. دوی فکر کوي چې طالبان به حمله ونه دروي او په همدې ډول به د سولې په تړاو د خلکو هیلې په مراوي کې دووي. د سرمقالې په پای کې راځي افغان حکومت او خلک د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي کمیدو او اوربند ته انتظار کوي او حکومت هم تر اوسه د طالبانو 3600 بندیان خوشي کړي او د دې هیله لري چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. ویسا ورسپانې بیا خپل سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړې چې آیا جګړه به کمه شي. وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سرویګانو ته اشاره شوې چې راغلي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د پوځي او ملکي افغانانو مرګ شوبله سو چنده زیات شوي او ماشومان د دغې کرغېړنې جګړې تر ټولو بدمرغه قربانیان بلل شوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره د مجاهد صاحب خبرونه تشرحلې. سلامت مجاهد صاحب محترم، ازادي راډیو د راپورونه ترلاسه کړي دي چې د یو شمیر بندیانو چې شمیر هم لسکونو ته رسیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خلاصېدو پر سر اختلافات شته. که چیرته دغه رقم یو ارقام ترمنځ د اختلاف پاتې شي، آیا ممکن یعنی اختلاف د یو شمیر بندیانو پر سر باندې پاتې شي، آیا دا به د دې باعث شي چې د سولې بین الافغاني خبرې وځنډي شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبرته محترم، د افغانستان قضیه ډیر لوی قضیه ده. د افغانستان ملی منافع، د افغانستان ملی مصالح ډیر زیات دي. د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافات مسله رامنځته شوې ده، لیکن اوس د دې وخت راغلی ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت هم بین المللي ټولنه لږه فرصت نه استفاده وکوي او نور د افغانستان د قضیې لپاره یو سیاسي حل را وړاندې کړي. کدی بندیانو په مسله کې هغه تعداد چې 15,000 بندیانو لیست طالبانو ورته ورکړی ده، که په دې کې لږ څه تغییر او تبدیل راځي، حکومت کولای شي چې د 15,000 بندیانو تعداد هم ورته پوره کړي. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي، زما پاکده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څه خوشحالي او هوساینه راځي، دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافع په چوکاټ کې دینی نه په دسي توګه حل کی ترڅو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3,600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي، او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلو چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي، چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسي شي. لیکن تر اوس تر دغه شېبې پورې د جنگ په ډګر کې د حملو په میدان کې او د چاودنو دغه شانو کې څه تغیر نه راغلی؟ فکر نه کوي چې په کار و چې طالب بان سل کسه حکومتي سرتیری خوشی کوي، حکومت یو قدم د سولې خواته شاته مخته واخلي، او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشی کوي، طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي؟ خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده؟
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي، تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي، د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېر بریالیتوب او کامیابۍ سره نه سره کېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای، که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان باید د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
لیکن مجاهد صاحب دا خبره خوځای ده. مجاهد صاحب محترم دا خبره خو پوزای ده چې غوی طالبان او امریکایانو سره د نړۍ لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنی رسمه نه دانه دي لیکلي. لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکمي. لیکن تیرونه افغانستان د ډیرو سختو جګړو شاهد و.
مګه په هغه پسې نه ګرځم، مګه د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، مګه د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم. چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان مړ کړو ګم بې ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلی وي، او که چا یو انسان ته حیات ورکړه لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته چې ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دننه باید دغسې مخ باندې ولاړ سو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډیره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جون پر 26مه د کورونا ویروس څه باندې 40 سره نوی مثبت پیښې ثبت کړي دي چې دا په دې هیواد کې په یو ورځ د کورونا تر ټولو لوړه مثبت شمیره ده. دا تازه شمیرې داسې مال ثبت شوي چې یو شمیر ایالاتونو د ویروس د خپرېدو د ډیروالي په ځواب کې بیرته د محدودیتونو لګول پیل کړي دي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. په سیډو کې راسره د فریبا جانې د نویو ارقامو جزئیات څه دي؟
بله، مننه کوم چې ورسه لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، په یوه ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تگزاس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانتونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په دې ایالت کې، یعنی په تگزاس ایالت کې، په تیرو درې ورځو کې سباندې 10,000 کسان په کورونا ویروس تازه اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. د دواړه ایالتونو د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کورونا ویروس د خورېدو له کبله د اقتصادي زیان د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتونو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والی ګاوین نیوزوم د لاس نیټلس امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې او قرنطین یې وضع کړی دی. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو یې نفوس ډیر دی، په تیرو دوو اونیو کې د کورونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمیر 2.5% لوړ شوی دی. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 3,200 کسان په کورونا اخته شول. نیوزوم د محدودیتونو د کمولو چارې اوس ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کورونا د مثبتو پیشو شمیر یا د ډیروالی د ډیرو ازموینو تر سره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیشو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 60% اوړي. په تکساس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 14% ته رسېږي. د فلوریدا او تکساس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر سوي کسانو شمیر هم ډیر دی.
فربجان که څام تاسو په خپل دغه جواب کې دغه موضوع ته اشاره وکړه چې د ډیرو دوه علت سره، لیکن تازه نور څه هم ویل شي دي چې نور دلایل سي؟
بله، چارواکي وایي چې ډیری پیښې وروسته لاغه وسوې چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړه چې دوکانونه، رستورانونه، کار او فعالیت بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګ خلکو د ماسکونو د اغوستو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات هم له پامه وغورځول. د تکساس والی ګریګ ابوت ویلی چې د کورونا نوې پیښې تر ډیره په بارونو کې د خلکو راټولېدلو په نتیجه کې رامنځته شوه. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ د کورونا وایروس پر وړاندې ماموریت چې مشري یې د ولسمشر مرستیال مایک پینس کوي، تر دوه میاشتو وروسته په لومړي ځل د کورونا وایروس د خورېدو په اړه څرګندونې کړې او وایي چې اوس ډېر روغتیايي امکانات په لاس کې دي. د ناروغانو چې په روغتونونو کې بسترې یې فیصدي کمه ده. وایي د دې ویروس له کبله د مړو شمېر هم د کال تر لومړیو میاشتو اوس ډېر کم دی. شبرسب ده هم د ویل ده چې په نویو پیښو کې تر ډیره ځوانان په دې ویروس اخته سوي چې یا بستر سوي او یا مړه سوي دي. په امریکا کې نږدې 2,500,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي چې 1,500,000 ترې مړه سوي دي. خو روغتیايي چارواکي وایي له دې کبله چې ډیری خلک علائم یا نښې نه لري او یا د کرونا ویروس ازموینې نه دي سوي، نو ښایي رښتینې شمېرې تر دې 10% ډېرې وي.
مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ولاړ شو، د زابل راپور به راواخلو. د زابل یو شمېر کروندګر وایي چې د کرنې او مالداري ریاست د دوی لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د زابل کروندګر او بڼوال وایي د دې ولایت د کرنې ریاست د دوی لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابرې کړي او له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د میوو د ساتلو لپاره سړې خونې او د پلور لپاره یې بازار نه لري او دغه راز د کرنیزو حاصلاتو د ښه والي لپاره ورته اصلاح سوي تخمونه هم نه دي ورکول سوي. دغه کروندګر له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته پام واړوي او د کرهنې او بڼوالۍ په برخه کې دي لازمي اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
نوم عبدالکریم مستګ سره نه تخم را کړ ورلو نمانیم ویل کړ بیا تفصیلاله مته ورته ویل دا خو مشتین خبرګې تور کړی مخکیم دالی کړی دسته نمان نسته وادر څنګه نسته ویل دی ویل کړ دی رمزاکو مستګ سره نه درا کړی درې واره څلور واره زور غلم ولکه ته خم را کړی سر کال دی اعلان د پر ور لم اعلان نه کړ ول دا وس ور کړی دی د خلکو ته لیکل سوی دی پر وش کال راته وس نو څړی خونه در کومه زدا ته خونه شو یا بدرن کو یو نیم جریب ځکه مت هغه منو.
زبانم نیاز محمد دی زبیداریا د کلی وسیدل کوم پیلن په مزوک کې بزګری ده. تر وسه خو زیرت مشت کوم پروګرام نه دیني ولې چې مثال خونی کشي دی یا یو تخم را کی یا یو انبار را کی د مزوک د پاره چې دغه واخی دغه مزوک کې و پاشي دغه یا مثال غنم دی یا بل شی دی مثال لومای دی بانجان دی چې دغه مور وساتو او دواره کې چې مور پر وشیندو چې تر څو هغه د مشکلات سمو خلاص.
د زابل والی محمد نبی احمد زئی هم د کرنی په برخه کې د ستوندو شتون نه ردوي، خو زیاتوي چې د زابلی کروندګرو او بنوالو لپاره یو شمیر اړین پروګرامونه په پام کې دي چې په نږدې راتلونکي کې به پلیسي. شاغلی احمد زئی ازادي راډیو ته وویل دوی به ډیر ژر په زابل کې د شاوخوا 1,000,000 افغانۍ په ارزښت د تازه میوو د ساتلو لپاره یو لوی سړخونه جوړ کړي چې په دې سره به د زابلی بڼوالو د میوو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د سړې خونې لپاره د ولایت زابل یو لوی سړخونه چې سید د 1,500,000 روپۍ باندې جوړ شي، داسې یو سړخونه به جوړ شي چې د موږ خلک وکړي چې د خپل تازه میوې په داخل دي کې د ډېر وخت پورې وساتي او بیا د خلکو لپاره ارزښت کړي. موږ چې سړخونه جوړ کړل د دوی د اقبالاتو د دوی دغه محافظې د میوو لپاره به یو ښه جامع پروګرام موجود دی. کله چې موږ دغه پروګرام را جوړ کړ دوی به د دغه سړو خونو په واسطه باندې وکړل چې د خپل شی مارکیټ ته ورسي. بل یو شی چې زه ډېر په دې باندې به انشاءالله ژمن اوسېږم چې کوم محصولات چې په زابل کې تولیدېږي د هغو د پیکن دپاره زه به د زراعت په حساب باندې د مالداري په حساب کې ډېر تلاش وکړم. موږ څنګه کولی شو یو منظم فارمونه ولرو؟ فارمونه د مالداري دپاره ډېر ضرورت دی. موږ باید د واګانو فارمونه ولرو، د میګو د پاره ښه فارمونه ولرو.
بلخوا د زابل د کرنې ریاست سرپرست صفت الله اکرام خیل هم د دغه ولایت د باغ لرونکو او کروندګرو ستونزې مني او وایي چې دوی دغو ستونزو ته د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. ښاغلی اکرام خیل ازادي راډیو ته وویل روان کال د 200 کشمشخونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به پر زابلي کروندګرو د 200 لس ټنه اصلاح شوو تخمونو ویش هم پیل شي او د مڼو د ساتلو لپاره به د 200 خونو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
سږکال د کرنې ریاست د 200 شاوخوا کې کشمشخانې د انګورو دپاره جوړی چې دې سره به د انګورو د ممیزو کمیت او کیفیت ښه شي او هم به داخلي او خارجي بازارونو ته لاسرسی پیدا کړي. همدارنګه موږ دوه دانې د مڼو دپاره سرخانې لرو چې هغه عملاً د هغې په راتلونکي څو ورځو کې به عملي کارونه شروع شي چې دې سره به زموږ د بزګرانو مڼې چې دي هغه به ذخیره شي او په راتلونکي کې به داسې تاوان سره مخ نه یو بازار ته په پخه کیفیت او خوب قیمت سره وړاندې شي.
د زابل د کرنې او مالدارۍ رئیس دغه راز زیاتوي دوی د مالدارۍ په برخه کې زرو کورنیو ته د دې زره چرګانو د ورکړې پروسه هم پیل کړې چې په دې سره به له یوې خوا د زابل مالداري واده وکړي او له بل لوري به په دغه ولایت کې د مالدارانو اقتصادي وضعیت هم یو څه ښه شي. زابل یو کرنیز ولایت دی چې زیات اوسېدونکي په بزګرۍ، بڼوالۍ او مالداري بوخت دي، خو خلک لا هم شکایت کوي چې حکومت په دې ولایت کې دې برخو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
له صادق رښتینی په مننې لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. په کابل ښار کې نن سهار په یوه چاودنه کې دوه تنه ووژل شول چې یوه ښځه او یو بل نرینه دی. د خوست په دومنده ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله څلور کوچنیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د نړیوالو ځواکونو په برید کې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 طالبان ووژل شول. د کابل د احمدشاه بابا مېنې په یوه مارکېټ کې د اور لګېدو په نتیجه کې 25 دوکانونه یو مخ سوځېدلي. دغه اور بېګا مړ شو خو چاته پکې د سر زیان وانه وخت. پاکستانی چارواکو د هوایی شرکت 202 تنه پیلوټان د الوتکو له چلولو منع کړي. پاکستانی چارواکو دا پریکړه په دغه هیواد کې د پی آی ای هوایی شرکت د یوې الوتکې له لوېدو وروسته کړې ده. او امریکا کې پرون جمعه په یوه ورځ د کرونا ویروس باندې 40,000 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ توګه د پیښو تر ټولو لوړ شمېر ښیي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون او پل علم ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. نن 2 بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه بحث لرو. ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د تریاکو حاصلات نه دي کم شوي ځکه چې بزګرانو ښه تخمونه پیدا کړي دي. په دې اړه بحث تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په یاد لري 2 بجې. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او له میلمنو پوښتنې وکړي او د خپلې سیمې حال هم د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړي. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام په دې پروګرام کې هم د کوکنارو د کښت په اړه په تفصیل اورېدلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو در نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سش کال ښه پریمانه کوکنار کرل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال بیا ډېر کوکنار کرل شوي دي.
دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي وي، هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
دا چې سږ کال په هلمند ولایت کې د ډېرو کوکنار کرلو علتونه څه دي، په دې اړه په مشرانو جرګه کې د نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون د غړي هاشم الکوزي سره مرکه لرو. د کابل خلک اندېښنه لري چې د معتادینو د لارې به دوی ته هم د کورونا ناروغي ورسي، په دې اړه هم راپور اورېدلی سي.
یو وایرس دی، دا وایرس چې د یو انسان ته ډېر ځل انتقالېږي، دا خصوصا د معتادان.
محمد عارف وایي چې کورنۍ د نشې له امله ډېر بد چلند ورسره کوي.
او زما د ټول ژوند زندګي کاروبار ټول رانه خوشې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه
تور جانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم.
اوس خبرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو په کښت باندې پیل کوو. په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي دي. سیاسي کارپوهان وایي چې که د سولې په خبرو کې له طالبانو څخه له نشې موادو سره د مبارزې ژمنه وانخیستل شي، د کوکنارو کښت او د نشي موادو د تولید دوام به جګړه نور هم اوږده کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنی کوي.
د افغانستان په جنوب او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کرلو له موسم سره سم په هلمند ولایت کې یو ځل بیا ډیر ښه کوکنار کرل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل د امنیتي او استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ سخ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر کوکنار کرل شوي دي.
هغه ولسوالۍ چې هغه د وسله والو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، د تیرو کلونو په پرتله په هغه ځایونو کې هم زیات د کوکنارو کښت شوی دی. معمولا په ټول هلمند کې د تیر کال په پرتله په لوړه کچه باندې د کوکنارو کښت شوی، خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هلته کمپاینونه ترسره کیږي او دمګړی هم په سیمو کې کمپاینونه روان دي، هغه کښتونه چې هغه د دولت تر حاکمیت سیمو لاندې سوي وي هلته هغه کښتونه اړول کېږي او له منځه وړل کېږي.
له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د راپور پر اساس له څو پرله پسې کلونو راهیسې د افغانستان ډیری کوکنار په هلمند کې کرل شوي او د افغانستان په سلو کې 50% تریاک په دې ولایت کې تولید شوي دي. د امریکا دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبان هر کال د نشي موادو له عوایدو څخه له 200 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې بیا په دې پیسو باندې روانه جګړه پر مخ وړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه خالد پښتون له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې دې له طالبانو څخه ضمانت واخلي چې له نشي موادو سره به مبارزه کوي او له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
اگر موضوعه در مجالس بین الافغانی
که په بین الافغانی خبرو کې د نشې موادو موضوع هفره نشي، په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه دا مسله بین الافغانی خبرو ته پریخي او له طالبانو څخه غختلې تضمین ونه خستل شي، زه باور یم چې دا جګړه به روانه وي. طالبان باید له نشې موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه وکړي. که داسې ونه شي نو نشې مواد په خپله د جګړې د دوام سره مالی سرچینه ده.
تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوي پیغام کې د نشې موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د دې ډلې لاس لرل رد کړي ول، خو که د کوکنارو کښت او نشې موادو قاچاقو ته وکتل شي ټول یې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ترسره کیږي.
محمد ایاز تر نه کو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې پریمانه کوکنار کرل شوي دي، خو دا چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی، په دې اړه مو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړي له هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د دې کښت د ډېروالي علت څه دی.
ماتولو یا د کوکنارو د مینځ دورلو پاک له اقداماتو کې هغه وزارتونه یا هغه مینتونو ته هغه امکانات یا کومه بودجه چې ورکول کېږي پر وخت باندې، یعنی کله چې کوکنار بزګر کری په هغه وخت کې بزګرو ته بدیل ورکړي یا بزګرو ته قناعت ورکړي، هغه زمینه د مربوطه وزارتونو د خوا څخه نه وه برابره شوې. او بل په هلمند کې تاسو په دې پوهېږئ چې هلمند ډېرې سایې وسم د طالبانو په لاس کې دي، هلته جنګونه روان دي، هلته دې ته مسلم د جنگ د عمل څخه دې ته نه دي خلاص چې د کوکنارو د کمپاین پاک له دوی اقداماتو کې
دغه کوکنار د هلمند په کومو سیمو کې کرل شوي دي؟
د ګریش په ولسوالۍ په مربتاتو کې ډېر کوکنار کرل شوي دي، د ګرمسیل په ولسوالۍ په ډېرو منطقو کې کوکنار کرل شوي دي، او د ندالی په ډېرو منطقو کې چې هغه دشتي منطقې دي ټول د طالبانو د حکمیت لاندې دي، هلته ډېر کوکنار کرل شوي دي، په مرجک کرل شوي دي، په سنګین، مساکلا، بغنی، باغران، تجکی او خانشین، دوشي او داسې ډېرو ولسوالیو کې کوکنار ډېر کرل شوي دي. هغه منطقي چې د دولت تر حکمیت لاندې کم تعداد کرل شوي دي.
څه فکر کوئ چې سږ کال ولې تر پروسږ کال ډېر کوکنار کرل شوي دي؟
یو خو د هلمند خلک ډېر دربدره خلک دي، ډېر غریبان خلک دي، دلته خارجان دي، څو ملک راغلي دي، دلته مرستندوی هیوادونه ډېر دي، دلته بزګرو ته باید د زعفرانو، دلته د سبزیجاتو، دلته هغه شیان باید بزګرو ته وکرل شي چې د کوکنارو څخه خلاص واخلي. حکومتاسفانه مربوطه وزارتونو یا خیریه بنسټونو د هلمند د بزګرو یا د افغانستان د بزګرو سره یې خصوصاً د کوکنارو د کروندګرو سره دوی کومک او همکاري ونه کړل، او د هلمند مسؤلین خپله په جنګ اخته وه. دلته طالبانو د حکومت په منځ کې هر څوک چې کوکنار راوي ولس د هغو څخه خوابده کېږي او بلې ډلې ته درېږي. یو لوی عمل یې همدا و.
فکر نه کوئ چې یو علت به دا وي چې سږ کال په هلمند کې د کوکنارو د اړولو کمپاین نه دی شوی؟
د هلمند کې دا اوس پیلن د کوکنارو د اړولو کمپاین اوس پیلن شروع دی، او تقریبا در زر جریبه ډېر کوکنار بیا اړولي، خو دا وخت نه دی. دغه وخت بزګر په راټولېدلو باندې اخته دي. دا کمپاین باید هغه وخت کې سوی وای چې بزګرو کوکنار کرل. مربوطه وزارتونه ما مخکې راوغوښتل چې تاسې بزګرو ته کنات ورکړي چې کوکنار ونه کړي، خو مربوطه وزارتونو کروندګرو ته توجه ونه کړل، او دوی خپل په جنګونو اخته و. دا اوس هم تاسې ګورئ چې خارجان دلته د حکومت سره نشته، دوی خپل په دفاعي حالات کې اوس قرار لري، نو دوی د کوکنارو د اړولو دپاره امکانات نه لري، بودیجه نه لري چې کوکنار واړي. هغه په دې خاطر باندې کوکنار پاتې دي، او دوی مخکې مخکې مخنیوی ونه کړي.
یو پروګرام و چې د بزګرو سره به یې مرستې کولې. د کومې ورځې راهیسې چې دغه د نشې موارو سره د مبارزې وزارت منحل شوی دی، نو د زراعت وزارت وایي چې دغه مرستې هم په ټپه درېدلې دي. فکر نه کوئ چې دا به هم یو عامل چې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راشي؟
تاسو وګورئ، دا خپله د خارجانو نه توجه او نه پاملرنه کوکنارو ته ده. مخکې چې د وزارت کې مواد مخدره سره کوم امکانات، مالي امکانات، کوم بودجه ورکول کېدل، هغه شش کال نه وه. صرف یو معینیت پاتې وه، هغه د وزارت داخلي په چوکاټ کې هېڅ بودجه نه درلودل، هېڅ مالي کومک یې د دې معینیت سره یا د دې پرسونل یا د دې پولیس سره نه دی کړی. سرکار
دا موضوع خصاصې د ادرس څخه هم ویل شوې ده، د نورو ادرسونو څخه هم ویل شوې ده چې طالبان د نشي موادو په انتقال کې، په اوشر کې، په زکات کې، دوی هم لاس او نړیوالو ادارو هم په دې باره کې څو څو واره راپورونه خپاره کړي. نو زما پوښتنه دا که حکومت د تاریخو د کرته سره دغسې سرسري چلند کوي، فکر نه کوي چې دا به جګړه همداسې دوام وکړي، او دا به کوکنار به د جګړې د مالي سرچینې په توګه همداسې پاتې شي؟
واقعاً همدا د کوټ خبره نه ده. هغه سیمې، هغه منطقې چې د طالبانو په لاس کې دي، دوی کوي او د دې څخه خپل ګټه ترلاسه کوي، خپل مهمات، سلاوي او نور شیان ترلاسه کوي. دا معلومه خبره ده، خو د دې لپاره موږ وارو وارو چې زه له دې کمیسیون رئیس یم، ما مربتم وزیران، مربتم مشاورین راغوښتي دي که تاسې د کوکنارو مخنیوی کوي او په صادقانه مبارزه د دې مردار او ناروا بوټي سره کوي، نو راسئ د الله لارو په ګډ ورته پیدا کړو. هغه د الله لار دا ده چې د بزګرو سره، د کروندګرو سره باید کومکونه وسي، باید دوی ته سیمینارونه دایر شي چې وروره دلته باغ وکړه، انګور وکړه، انار وکړه، زعفران وکړه، پالیز وکړه، بادرنګ و، بینډۍ و، بانجان وکړه. د دې دپاره موږ یخ خونه درته جوړو. تاسې وګورئ، اوس یو کیلو رومی په څو دي، یوه کیلو بینډۍ په څو دي، نور هغه سبزیجات چې موږ ضرورت ورته لرو دا په څو دي. موږ ته د ایران راځي، موږ ته د پاکستان راځي. دغه زمینه په دا شل کاله کې امریکایانو موږ ته برابره نه کړل. صرف بس دانګې پروژه دی، تختر کې سپاره دي، ورځم زه ستا تاریخ تر ما ته هم زور درسره کوم، قیدوم دي. په افغانستان کې په دا شل کاله کې امریکایانو یا جمع ناټو دلته نه وتوانېدل چې کوکنار بند کړي یا لږ کړي. خو د دې دپاره موږ دا وایو چې یو اساسي لار، یو داسې لار باید ورته وسنجول شي چې بزګر خپله د دې مردار او ناروا بوټي څخه لاس پر سر شي چې زما ګټه نشته پکې کړي. تاسو وګورئ، په افغانستان کې موږ 10,000 بندیان یا 12,000 بندیان د مواد مخدر لرو.
په مشرانو جرګه کې له نشې موادو سره د مبارزې د کمیسیون د غړي هاشم الکوزي مرکه مو اورېده.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما متات کړئ؟
په یو دود څوک نه متادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی متاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت اوسیدونکو اندیښنه لري چې د کورونا ناروغي به د محتاجینو د لارې دوی ته هم ورسي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې محتاجین د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم د دوی لپاره ځانګړي وقایوي تدابیر نیول سوي دي. طبي ډاکټران وایي چې د روغو خلکو په پرتله د محتاجینو د بدن مقاومت کمزوری دی او د کورونا په وایرس باندې د ککړېدو امکان یې ډېر دی. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په کابل ښار او کوڅو کې د معتادینو ډیر ګرځېدلو خلک اندېښمن کړي دي. دا خلک ډارېږي چې د کورونا وایرس به لومړی معتادینو ته ورسي او بیا به د دوی له لارې په روغو خلکو کې خپور سي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د ښار په بیلابیلو سیمو کې اوس هم معتادین د پخوا په شان سره راټولېږي او نشې کوي. که معتادین د کورونا په وایرس ککړ سي نو دا ناروغي په ډېرې اسانۍ سره روغو خلکو ته ورتلای سي. دا د کابل ښار حضوري چمن دی. دلته خلک د تفریح او یا ورزش لپاره راځي، خو دلته یو شمېر معتادین هم اوسیږي. علامه احمد چې له خپل ملګري سره په چمن حضوري کې چای چکی وایي خلک له معتادینو سره اړیکې لري، ځکه نو دوی اندېښنه لري چې د کورونا ناروغي به له معتادینو څخه عامو خلکو ته هم ورسي.
آیا که دوی ترال دوی نه ډېر زر خلک نشي ولې چې دوی ګرځي؟ دوی په کوڅه کې ګرځي، د خلکو کورو ته ګرځي، په هر ځای کې ګرځي، یو چانه چې سوال هم کوي دوی ګرځي. یا وایرس دی، دا وایرس چې دی یو انسان ته ډېر زر انتقالېږي، دا خصوصا د معتادان نه. معتاد خو معتاد شو، باید دولت د پښتنه وکړي، باید دا د دې ساحې نه باید لرې ویسي، یو ځای ورته باید جوړ کړي چې دغه خلک باید ټول هماغه ځای کې وي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی احمد شاه خوانی چې په حضوري چمن کې د معتادینو یوې ډلې ته نږدې ناستې وایي چې معتادینو ته باید د کورونا په اړه پوهاوی ورکړل سي چې دا ناروغي نور خپره نه سي.
که د دغه شیانو مخنیوی وسي نو دا خپله بیا نورو ته هم نه ورځي. نور خلکو د روغو خلکو ساتنه هم په دې کې ښه کېږي ورسره، او که چېرته د دوی مخنیوی ونه شي نو دا خو ورځی کېږي، نه ورځی کې پاڅېږي. نو دې دغه زخ ډېر د امکان یې.
د حضوري چمن په بله څنډه کې یوه ډله معتادین ناست دي او نشه کوي. دوی د کورونا په اړه معلومات نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې خپل ځانونه څنګه وساتي. له دې معتادینو څخه یو هم یار محمد دی. دی وایي چې د کورونا په اړه پوهاوی نه دی ورکول سوی.
نه، د کورونا په اړه موږ ته معلومات نه دی راکول شوی، یوازې دومره خبر یو چې یوه ناروغي راغلې ده، خو په دې اړه نور هیڅ معلومات نه لرو. دا ناروغي ډیره خطرناکه ده، ولې باندې ښنونه کړو؟
په ورته وخت کې طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کورونا باندې د دوی د ککړېدو امکان ډیر دی. په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشان وایي د دې لپاره چې د کورونا ناروغي خپره نه سي باید کورنۍ خپل معتاد غړي د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي.
معتادین یو د خطر فکتورونه ده چې ډېر زر مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه د دې مقاومت دی، وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکو په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کورونا ویروس هم د هوا د طریق نه، هم د ملوث شیانو د طریق نه، هم د اوبو غذا له طریق نه، دا بل شخص ته انتقالېږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم.
په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، او په دې اړه هم معلومات نشته چې څومره معتادین به په کورونا باندې ککړ سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځې سلګونه افغانان له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول کیږي. خلک اندېښنه لري چې په دې افغانانو کې به داسې کسان هم وي چې په کورونا باندې به ککړ سوي وي.
اوس په دې معتاد له ژونده خبر سو. د کابل ولایت اوسیدونکي محمد عارف چې په خواه په کابل کې خیاطي درلوده وایي چې د نشې له امله مې ټول کاروبار له لاسه ووت. دا چې محمد عارف ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما خو داسې و چې زه خو دغه اول چې دغه سیستم د نشې باندې اخته سوم، داسې و چې زه بد انډیوالانو سره معرفي سوم. زما دوکان ته راتلو، ما خپله خیاطي کوله او ما ته ویل چې دغه نشه ته وکړه. اما چې در نشه وکړه او دې باندې اخته سو او زما در ټول ژوند زندگی کاروبار ټولانه خوشی سو لار دو کورانه چلن خورا سره بیخی زشتون و یا سخت چلن را سره چیت تروس پوری میریگی نه والا خاص خاص در غم در عمل کارو چی دستی زشت عملی را سره کول او نشه چی وکی خپل مرود زمان چی هر سمرا کاروبار دیوی در خپل در زهریات چی دی در آیستا آیستا در بین نوری وجود دیم در بین نوری کاروبار دیم در لاسزی هر شید در لاسزی یه ورز کسی که تلم از موضوعی توچان را که وی پلار دی پوتر وحی نو دقه خبر را بانی دیر بده ولگی دلن او زما ام دقه او تصمیم چی زبا باید دقه عمل خوشی کوم زما حالت دستی او چی بلکل بد حالت دو زما با مثال پخوب که با یه واری خمار سم که مواد او را سر مواد با می کول که مواد نوونو بیا با ترسار پوری با که نستنم پدبه پخو سبایی سی وقت از لارس مواد پسی او بیخی بد انزور او زما سلویخ کلو وزنو بیخی وزن می کم منو.
حقیقت سره پروگرام لدی ورستا د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان له څو خبرې نه یو سره کړي چې ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم او لاسونه دې پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی دی چې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
آزر صاحب
دغه دی راغلم امر وکئ صاحب
یو کار در سپارم کولی شي
ولې نه قمندان صاحب
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا قمندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ قمندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده لجانه پودری جوړ که باید ټول حرکات د داسې وي لکه چې د شلو کالو پودری
سمه ده قمندان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پودریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پودریان نشهیي مواد له کومه ځایه اخلي
بس دا کار ما ته پرېږده قمندان صاحب خزانه به یې درته پیدا کړم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري
بس قمندان صاحب نور یې ماته پرېږده
ځوانه کوم بوډۍ موډۍ نه لرې ټوک ټوک یم له سهار راهیسې مې دودھ نه دی وهلی
راځه راځه خوا ته مې کښېنه
ته د جیبونه ولټوه د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی
زه بخیل نه یم که پوړۍ را سره وی تر تا به مې جار کړی وی
ځوانه تره تره بلده ښکاري
ځوانه مه پسې ګرځه دا ډېره لویه کیسه ده خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم په دې ښار کې نابلده یم
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم
ای حیرانه څه ښه ځای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم ټوله ورځ به دوکانونه وګرځېدم ایلا ملس افغانی پیدا کری
زنچ در سره هم پیسو هیچ غم مکوا بس دمی دا پودر و زای تا ورا سوا بیای ولا ری پودر را چخو وارا
ریتیا تو پیسی لری جامعه خود ترما دینش گیده دی او غوار خاره
تانه دی اولی دلی چه خزانه پا خرابو که بی دادی زوانا پیسو دو برا
اوهو دا پیسی خمو یاو میاش بس دی بیانو تا تگوره درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زمدا زلالم ترا بزراشا
تو مدرگا چه سرا قماندان سب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا عدف پلور را کتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مڑم مڑیو
خواه دادی را تو اونویل چی دا بل زوان سوک دی
مڈا رینگا دامی دا کازوی دی
دا سنگی دی کازوی دی چی پدی پینز کالکی مستا سر نوولی دلی
دای نوویلی ران را غلا دی بس دا سندیوالی و بولا لکازا او زرش پڑای را کا چی خمار یو خمار
خواه داوی چی سو دانی
پینز دانی
پینز دانی دا خرابات دی کل شروع کرده دی خواه پیسی را کن
دا گازویا پیسی ورد را بازا
چو پیسی کی گی
پینزه زوا
دا دیم پینزه ان دا وخلا ماما
دا وخلا پوری
رازا دا گازویا اوز خود زای ولی خیلی این خانی که چه درس غلط نشی و دیش آخوا که در دل لوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑه هم در سرشتا
دی اللہ بنده چه سوم را او غاڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیاتر چرسو پوره هر سشتا
لاسو نا پورتا که زای پا زای او داره که خوره که ما
او ده
تور جانا لزای او نخوری زی پولیسی هم دخل دیم دا چه خلاص پریده
الو کانو لاسو نیو تاره دوی هم نشه ایم آواده طول موتر تا پورتا که
خواه کماندان سیب
دا زادی راڈیو در نو آوریدون کو دا دی اونی دا زاور کاروان خپرونه پر همدی زای پای تا ورسیده تر بلی خپرونی پوریمو پر لی امهربان خدای سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان
دردونو کاروان.